دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې موظف دې باطل رای له اصلي رایو څخه جلا کړي. نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر ټاکلي وخت یعنې د لړم یا عقرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ټول 160 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنګټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنې د لړم یا عقرب پر 19 باید د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. ګلاجان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي.
مونږ دغه ټول نتایج چې د ولایتونو راځي او یا دلته په مرکز کې د کابل د ولایت چې نن پیل کیږي دا تصفیه کوو. توری او سپین رایه به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست د رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
د خبرې داسې مال سوي چې د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده 13 نیمه شپه پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له بهیر څخه تر 6000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 160 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیر کړي دي. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نزهت د سه شنبه په شپه ازادي راډیو ته د دې ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل.
یک تعداد از افرادی که وابسته به طالبان هستند و در این ولسوالی فعالیت دارند اینا خواسته
راځي. دوی یو شمیر وسلوال چې طالبانو پورې تړلې دي د ګیرو په ولسوالی کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کوله چې زموږ د ښوونکو تنخوا دي چې د محل د کابل بانک له لارې ورکول کیږي او ښوونکي له بانک څخه تنخوا اخلي هغه له بانک ونخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخوا توضیح سي څو طالبان یوه اندازه مالیه ترې واخلي. د پوهنې وزارت ویاندې زیاته کړه چې د دې ښوونکو او د معرف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده سوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې خوشي سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره په دا سال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل سوی دی. د ملي امنیت شورا له دفتر خبره سوی خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانګ سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکي سرتیری په وژل کېدو تسلیت ووایه او په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه. زموږ غلزادۍ راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو ویلی چې هیواد د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرون ویل چې امریکا متحده ایالاتونو د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینو احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و خو بیا راونه ووت. لومړی سعودي د هغه د وژنې تورونه ردول خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي په قونسلګری کې په فزیکی شخړه کې وژل سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خاشقجي وژنه د تاریخ تر ټولو بده پټونه یاده کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي غوښتي چې د جمال خاشقجي د جسد په اړه سپیناوی ورکړي. هغه همدارس ټینګار کړی چې د دې پېښې عاملین باید په استنبول کې محاکمه سي. 59 کلن جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم د پالیسیو منتقد و. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هڅه کوي گاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او دغلته د راتلونکو پنګونې د نوښت په کانفرنس کې د ګډون پر مهال ویل، له هغه وخت چې په انتخاباتو کې بریالی سوی او کار یې پیل کړی، هڅه کړې هند ته د دوستۍ لاس غځول دي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري چې د هندوستان سره به د سولې خبرې په دې هیواد کې د 2019 میلادي کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. او سپینې مڼۍ ویلي چې د یو نوي فضايي ځواک د جوړولو په هدف طرحې مخته وړي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سه‌شنبې په ورځ په واشنګټن کې د فضايي چارو په اړه یوه کانفرنس ته وویل چې تر 2020 کال مخکې د خپلواک فضايي ځواک رامنځته کول ممکن نه ښکاري. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړیو کې د امریکا د پوځ د شپږمې څانګې په توګه د فضايي ځواک رامنځته کولو امر کړی و. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبري خبرونه په راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي باطل رایې له اصلي رایو جلا کوي.
دا تصفیه کوو، تورې او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه موږ لرو.
په غزنی کې د امنیه قومندان د بدلېدو پر موضوع انتقادونه سوي.
خو دا هم ویلای شو چې د ده په تبدیلي کې د خارجي استخباراتو لاس و. قومندان صاحب په غزنی کې لاسته راوړنې لري.
د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو چې د کندهار د امنیه قومندان پر وژل کېدو او نورو موضوعاتو یې لیکنې خپرې کړي. په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې ایران پر سعودي عربستان تور لګولی چې هڅه کوي د خبریال جمال خاشقجي له قضیې د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر وایي پر ټاکلي وخت، یعنی د لړم یا قرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. ګلاد جان عبدالبدی سیاد ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي. رحمت الله افغان د شغلي سیاد خبرې تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
بله صالح صاحب، نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي معلوماتو د راټولولو په ملي مرکز کې د افتتاح په مراسمو کې د دغه کمیسون رئیس وویل چې باطل رایه به له اصلي هغو نه بیلوي. په دې برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمن دی، دوی چې په دې برخه کې نه زور چلیږي او نه هم زر چلیږي، او دوی به اصلي رایه له باطلو نه جلا کوي.
مونږ دغه ټول نتائج چې د ولایتونو ناراضي او یادل ته په مرکز کې د کابل دی ولایتي چنن پیل کیږي. دا تصفیه کوو، توري او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه موږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست د رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
ښاغلی سید وویل چې د پنجشیر همدارنګه د پروان د موادو انتقال کابل ته پیل شوی ده، او نن به د کابل هغه کوم مواد چې د عمه مراجمه سي او د انتخاباتي معلوماتو ملي مرکز کې به جای په جای سي. د همدارنګه ول هغه صندوقونه چې له امضا پرته رای کې شتون ولري دغه به باطل اعلانیږي، او نتایج به په خپل وخت یعنی د عقرب په 19 اعلانیږي. خو اعلان وړاندې به باطل رایه له اصلي رایه نه بیلوي. همدارنګه سیاد ومنله چې د انتخاباتي کارکونکو په کار کې ځینې ستونزې موجودې وي. دوی وویل چې په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس او ځینې هم په لوی لاس دغه د بایومیټریک ماشینونه خراب شوي وو، همدارنګه په قصدي ډول، خو په ځینو ځایونو کې د بایومیټریک سیستم کار نه کوي. بله صالح صاحب،
ډیره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر وایي پر ټاکلي وخت، یعنی د لړم یا قرب میاشتې پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلانېږي. ګلاجان عبدالبدی سید زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تواجیس پا غزنی ولایت کی دا امنیه قماندان تبدیلی غبرگونو نپاره ولیدی دا غزنی دا ولایتی شورا مرستیال و ایل بعد مرغا پا افغانستان کی دا زینو نظامی او دولتی چاروکو تبدیلیانی دا سیمی دستی اخباراتو پا خواشه کی جی تفصیل دا حبیب رحمان تاثیر پراپور که
د غزنی د ولایتي شورا غړي وای په افغانستان کې د چارواکو تبدیلیان د افغان چارواکو او افغان ولس په خوشه نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو په خوشه تر سره کیږي. دغه شورا مرستیال امان الله کامران په غزنی کې د امنیه قمندان جنرال فرید احمد مشال له غزنی څخه د مخشي په غونډه کې وویل د سیمې د استخباراتي کړیو په خوشه په افغان دولت کې د ننه ځینې عناصر هڅه کوي چې د کار خلک له کار څخه ګوښه او د دوی د خوشي کسان په دندو وګمارل سي.
خدا هم ویلای سو سید د په تبدیلی کې د خارجي استخبارات ولاس وو کمانډان صاحب غزنی کې لا سراولن لري ډيري لري خو وام د لا سراولن به زده و بولم چې مو تاسو د شهیدان یو 15 شپه کال کې په غزنی کې ترور کیږي او یو کال مو تاسو د ترور لامل په یوني مې اس کې 15 یانه پر دلی ترور سو سیاغه وړ وړ کسانو د ولایت او کمیساری ترمن په دپلو باندې خلک مخته ترور سو خود دغه وغټه لا سراولنه چې دای د غزنی په ولایت کې لري ترور چې دای راغله د سره ترور بنسو.
جنرال فرید احمد مشال په غزنی کې د اگست میاشتې د لسمې نیټې له سختې جګړې وروسته د سمنوالۍ له رتبې څخه د جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه چې د غزنی د خلکو په وینا په دغه ځای کې د خلکو په زړونو کې هم ځای وموند. د غزنی امنیه قمندان فرید احمد مشال له 15 میاشتو وروسته له دندې ګوښه او پر ځای یې داود ترخیل د ده ځای ناستی وټاکل سو چې امکان لري د چهارشنبې په ورځ په خپله دنده پیل وکړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوژیس په همدې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته یو بیا خبرداری ورکړی چې پر خپل خاوره د هغوی افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې په افغانستان کې جنګیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اسمیسونه هم لولو.
ټاکل شوی چې د افغانستان بانک راتلونکي شنبه 22 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه 22 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزادې او رڼې پروسې له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو او سوداګریزو بانکونو څخه هم غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک دغه لیلام په داسې حال کې کوي چې د افغانیو ارزښت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی. په بلخ کې پر یو شمېر بزګرانو د پنبې راټولولو 114 کڅوړې وویشل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې د راټولولو دغه 114 کڅوړې له 2 ملي لومړیتوب څخه د ملاتړ پروګرام له لارې د دې ولایت پر یو شمېر بزګرانو وویشل شوې دي. نوموړي وویل دغه توکي د دې ولایت د نهر شاهي، دهدادي، بلخ او شولګري ولسوالیو کې پر پنبکارو بزګرانو وویشل شوې. په دې کې د پنبې د ټولولو کسوړي د سکشې خولې او ماسک شامل دي چې د پنبې د نو لارو چارو د ترویج د ټولولو پر وخت زیات مخنیوي او د پنبې د کرخیلې د زیاتولو لپاره د بزګرانو د حسونې په مخه وشل شوې دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینې خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1320 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1120 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2020 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سری کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
لناجی صاحبین مو اقتصادی خبرونه واوریدل. اوسم یو بهرنی مسله چېړو. ایران پر سعودي عربستان تور لګولې چې پر تهران د بندیزونو د لګولو لاري هڅه کوي چې د خبريال جمال خاشقجی له قضیه د نړیوالو پمبلې خواته واړوي. سعودي حکومت د سه شمې پرز پر ځینو لوړ رتبه ایرانی مقامات او بندیزونه ولګول. رضوان مراد د موضوع څرلې په استودیو کې راسره دی. مراد صاحب، ایرانی چارواکو پر سعودي عربستان دقیقا څه تورونه لګولي او تهران ولې دا ډول عکس العمل شولی دی؟
مننه سالی صاحب، دا لومړی ځل دی چې ایران په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی د وژل کېدو د موضوع په اړه په یو نه یو ډول عکس العمل خي او مستقیما په سعودي مقاماتو تور پرې کوي چې جمال خاشقجي وجل دی او اوس چې ایران پرون سعودي عربستان پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړل نو ایران وایي چې د دې بندیزونو څخه هدف د سعودي مقاماتو دا دی چې په خپل په سعودي عربستان کې دننه په سیمه کې او په نړیواله سطح له هغه جنایت نه د ایراني مقاماتو په خبره چې سعودي د جمال خاشقجي پر وړاندې کړی دی له هغې نه د خلکو پام واړي او دا یو ډول هڅه ده چې غواړي د ایراني مقاماتو په وینا سعودیان د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي. د سعودي عربستان د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک مارشال جنرال اسماعیل کوسری مهر ایرانی خبری آژانس ته دا څرګندونې کړې دي، وایي چې سعودي عربستان باید په نړیواله سطح مسؤول وبلل شي او باید پرېنښودل شي چې دا ډول جرمونو څخه چې د جمال خاشقجي په برخه کې شوی دی په اسانۍ خلاص شي.
بلې مراد صاحب، پر ایران سعودي عربستان او لویدیځو هیوادونو تازه کوم بندیزونه اعلان کړي دي؟
متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو خو پر ایران خپل بندیزونه پر ځای ساتلي. امریکا وروسته له دې چې په تېره مۍ میاشت کې له ایران سره د اټومي موافقې نه ووت نو پر ایران بیا بندیزونه برحاله کړل. د ایران اقتصادي او د تیلو سکتور یې په نښه کړ. خو سعودي عربستان بیا د سه شنبې په ورځ د ایران د سپاه پاسداران ځواک د بهرنیو عملیاتو مشر جنرال قسیم سلیمانی په تور لیست کې شامل کړ چې نشي کولای سفر وکړي او د غراز د هغه پانګه او نور چې لري هغه به کنګل کیږي په بهر نړۍ کې. دا هغه کس دی چې د امریکا د خزانه وزارت په 2011 کال کې تورن کړو چې سلیمانی او د غراس عبداللهی او یو بل کس چې د ایران د امنیتي ځواکونو افسر دی صالحی، دا هغه کسان دي چې امریکا او سعودي ویلي چې په هغه وخت کې په امریکا کې د سعودي د سفیر جوبیر د وجلو پلان جوړ کړو. نو ایران او د سعودي ترمنځ یو ځل بیا دغه بحران مخ په زیاتېدو دی او دواړه هیوادونه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مشکلات لري، خپلو کې پر یو بل انتقادونه کوي. خو د جمال خاشقجي په موضوع کې دا لومړی ځل دی چې ایران په مستقیم ډول له دې قضیې څخه په استفادې په سعودیانو تورونه پورې کوي او سعودیان د هغه په مرګ او په وژلو تورن غړي.
ډیره مننه له رضوان مراد نه. مو اوریدل چې ایران پر سعودي عربستان تور لګولې چې پر تهران د بندیزونو د لګولو له لارې هڅه کوي چې د خبریال جمال خاشقجي له قضیې څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي.
آزادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو د کندهار د امنیه قمندان پر وژل کېدو او نورو مسایلو لیکنې خپرې کړي دي. حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د شهادت په څرنګوالي او د سولې په تړاو پر روانو بحثونو لیکنې کړي دي. مسیر ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې افغان ولسمشر له پاکستان څخه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق وژونکي د افغانستان ته وسپاري. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني په کندهار کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې غونډې ته په وینا کې پاکستان ته په خطاب کې وویل چې د جنرال عبدالرازق د وژلو توطیه په پاکستان کې جوړه شوې، مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې وړمه ورځ د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزي اعلان کړه چې د کندهار د روسۍ پیښې پلان د ډیورند د کرښې بلې خواته جوړ شوی و. ملیارمن روسپانه به لیکلی دی کله چې ولسمشر پوهیږي چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې تراهن په پاکستان کې دی نو پکار ده چې امریکا اړباسي سو په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي. روسپانه لیکلی دی په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې په اړه چې پکې د قندهار د ملي امنیت رئیس هم وژل شوی خو والی بیا په پخو لګېدلی او اوس مهال د امریکایي ځواکونو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی زیات ګمانونه موجود دي او پکار ده چې څرنګوالی برملا شي. روسپانه د خپل تبصرې په پای کې له حکومت د هغو کسانو د ژر تر ژره د ګوښه کولو غوښتنه هم کړې چې د هیواد د امنیتي او کشفي ادارو رهبري په لاس کې لري او ناغېړي کوي. هیواد دولتي روسپانه به لیکلی دی چې افغان حکومت له پاکستان څخه د قندهار د پیښې د عاملینو د نیولو او ورسپارلو غوښتنه په ټول جدت سره تعقیبوي، ان که دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو سبب هم شي. روسپانه وړاندې دې پوښتنې ته هم د ځواب ویلو هڅه کړې چې په حمله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان ولې نه دی زیانمن شوی. روسپانه لیکي چې پر امریکایي قومندان جنرال میرل باندې د حمله د نه کېدو یو دلیل ښایي د امریکا له غضبه د پاکستان ویره وي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه روان بحثونه بل مهمه مسله ده چې زندو ورځپاڼو په لیکنې خپرې کړې دي. ویسا ورځپاڼه لیکي د نېشنل انټرسټ مجلې لیکلې ده چې افغان سوله یوې نوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري. داسې اجماع چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو سبب شوه. ورځپاڼه وړاندې په افغانستان کې د روانې جګړې پیچلتیا او ته په کتو لیکلې ده چې د سوله ییز حل پر وړاندې له پرتو ننګونو هم سترګې نشي پټېدای. ورځپاڼه دا هم لیکلې ده چې نېشنل انټرسټ امریکایي مجله په دې باور ده چې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ګټه په ثبات کې ده. نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې یو داسې بهیر پیل کړی چې په کې د امریکا، روسیې او چین ګټې سره وتړي. ملیارمن ورځپاڼې به لیکلې ده چې ټوله نړۍ او د شخړو دواړه غاړې دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د افغانستان جنگ پوځي حل لاره نه لري، خو له دې سره سره هیڅ یو اړخ بل اړخ د قانع کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي چې امریکا هڅه کوي چې د افغانستان له روانه شخړې ځان وباسي، خو د سیمې هیوادونه بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وخت څخه مخکې د وتلو په اړه اندېښنه ښیي. ورځپاڼه د مطلب په دوام دا هم لیکلی دی چې د سیمې هیوادونه لکه روسیا، چین، ایران او آن هند د سولې له خبرو لرې ساتل شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته یو بیا خبرداری ورکړی چې پر خپل خاوره د هغوی افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. پامپیو ویل چې په واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه د څرګندونو پر مهال کړي او ویلي دي چې په دغو ټاکنو کې د زیاتو افغانانو ګډون د امریکا لپاره د تشویق وړ پرمختګ دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له فرشته جلالزی څخه خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په افغانستان کې انتخابات وستایله. وی ویل چې له ټولو خطرونو او خونړیو حملو سره هم په دې ټاکنو کې زیات افغانانو ګډون وکړ او دا د امریکا لپاره د خوشبینۍ خبره ده. پومپیو همداراز پر پاکستان ژغ وکړ او یو ور بیا خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره دي د هغو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې د پوینا په افغانستان او په هند کې حمله کوي. هغه ویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی سي. پومپیو ویل موږ توقع لرو چې پاکستان به پر خپلو لویدیځو پولو افراطي وسلوالو ته د تګ راتګ او تم کېدو موقع نه ورکوي. پومپیو ویل موږ تر دې زیات واضح پیغام پاکستان ته نسو ورکولی او که پاکستان دا کار ونه کړي او صادقانه عمل ونه کړي مسؤول به وګڼل سي. مایک پومپیو په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو د روغې جوړې د امکان په اړه هم خبرې وکړې. هغه ویل ټول په افغانستان کې روغه جوړه غواړي او د دې لپاره پاکستان نسي کولای چې طالبانو د حقاني شبکې او نورو داسې ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي. واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې شکایت لري چې پاکستان هغه افراطي ډلې تغذیه کوي چې په افغانستان او هند کې حمله کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تیره میاشت له پاکستان سره 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم له همدې عمله وځنډوله، خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې هم مرسته کولای شي. د طالبانو یو پلاوی د رواني میاشتې په پیل کې په دوحه کې د امریکا له استازو سره وکتل. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له ډېرې پخوا د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو ملاتړ څرګندوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې کیدونکې د تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ یو ساعت خبرونه اوري. چین غواړي چې فضا ته مصنوعي سپوږمۍ ولیږي. نور جزئیات له اسمت سروان اوري.
چین غواړي په 2006 میلادي کال اسمان ته یو مصنوعي سپوږمۍ واستوي. دا سپوږمۍ به تر اصلي سپوږمۍ 8 برابر ځلاند وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس دا سپوږمۍ به د چین د یو ښار د پاسه 50 مایل لوړ ځای پر ځای شي. د چین په جنوب کې د چنګدو ښار چارواکي وایي دا سپوږمۍ به چې رڼا یې تر اصلي سپوږمۍ 8 برابر زیاته ده، د چنګدو ښار آسمان د شپې له لوري روښانه کړي او حتی د ښار شاوخوا به رڼا کړي. چینایي چارواکو د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د دې پروژې آیډیا یې له یوه فرانسوي هنرمند څخه اخیستې چې د هندارو یو امیل د مځکې په شاوخوا کې انځور کړی و. همداراز کلونه وړاندې روسي ساینس پوهانو په آسمان کې د سترو هندارو د ایښودو په وسیله د نړۍ د ځینو ښارونو د روښانولو طرحه وړاندې کړې وه، خو داسې ښکاري چې هغوی په دې کار کې بریالي نه شول. د دې پلان پر اساس به د لمر رڼا د هندارو په وسیله ځانګړو سیمو ته منعکس کېده. د چین د چنګدو د فضایي مایکرو الکترونیک سیستمونو د ټکنالوژۍ او ساینسي څیړنو د مرکز رئیس و چون فون دو وای پر چنګدو ښار د مصنوعي سپوږمۍ د ځای پر ځای کولو پروژه مرسته کوي چې شپې رڼې وي. د ده په باور دا سپوږمۍ به له لس تر اتیا کیلومتره فضا روښانه کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پروژه به کله عملي شي. حاضر دمه ساینس پوهان او څیړونکي په دې کار کوي چې آیا داسې سپوږمۍ پر څارویو او نورو ژوو منفي اغیز لري او که یې نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زرا د کالک شیرا د غورمای ته ولسوالې چې خپل پیغام تاسو ته ورسوم. ما دا پیغام درې هغه ما چې راځي یا دې پر کارتون شي یا دې دغه ما سی باندې سي مشران طالبان مشران خو خار غریب ته یو پرتنه ما سره کې ګر د مسلمانانو د غورمای ته ولسوالې د دولجو د چند سره مخ ته ګر د ولاله یارات او نور زو ته بار شو ما سی چې د ماجر پر نامه راځي د طالبان مشران خو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمشت ولسوالۍ د لایل کلي څخه خبره کوم. او تیلان موږ په هرات کې د شپږ میاشتې کېږي چې هرات راغلي او دا خلک موږ یې نه د اسلام په سترګه کتلي نه د انسان په سترګه کتلي دي. او موږ د دغه لر مقامه څه دا هیله کوو چې دغه زموږ ناله ولې نه اوري او دا زموږ خبره ولې نه اوري. دا خو زموږ سره نه انساني چلند شوی ده نه حیواني چلند شوی ده. دغه یو خو زموږ سره نه دوسي. نو موږ د لر مقامه څه دا هیله کوو چې د دې خلکو پوښتنه ولې نه کیږي. که یو سړی یو ځای یو څو حیوانان ولري لا د دوو پوښتنه کوي نو دا خو انسانان دي ولې د دوو خلکو پوښتنه نه کیږي. والسلام.
زابن پیدا زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالۍ ډیره سخته وچکلي ځپلې ده. د موسسات لخوا د خیر پاملرنه نه ده ورته سوې. د سختې وچکالۍ سره مخامخ کې ډېر خطرناکه واقع به رامابینځه کې. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. هغه اوریدونکو چې په خپلو سیمو کې جدي ستونزې لري کولای سي چې هر وخت له هر ځای څخه د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه راته ثبت کړي. په افغانستان کې مو یو شمیره فاره ده 0 و 23 3 1 0 و 23 3 1. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د اپان بیسیم شبکې د 1 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته ستاسو څوره لیږلې اسمسونه الولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شفی جان زدران لخوس څخه په خپل سیمه کې لیکلي هغه زورواکي چې په انتخاباتو کې خپل ناکامي ګوري اوس به ګډوډي جوړوي. احمد شکیب لزبله د امریکایي چارواکو څخه مغښتنه ده چې نور دی په تو شو به عمل خبرو افغانان نه تیر باسي. باید طالب وسلوالو پر حامیانو بندیزونه زیات کړي. منور له چمن څخه لیکلي پرودات ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د وژل کېدو مسأله په کلکو ټکو غندو. غزنپر له نورستانه مشتبایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې عجل دروشن خبرتی شبکی انتن پالیسی له نور شبکو څخه په تنگ راغلی یو. عبدالواحد مدقیق له لوګره د لوګر په دولتي روغتون کې درمل نسته. خلک پیسې نه لري. باید حکومت پاملرنه وکړي. اسد الله اندړ له زابل لیکلي هر وګړي هر وخت او هر ځای سوله غواړي. او سنگر د ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي امنیتي مسولان باید هغه کسان هم تلاشي کړي چې پوځي یونیفورم یې په تن کړی وي. دا واسطه سوزینی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې د 1 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. د ازادي راډیو دا خپرونه 3 بجې پورې دوام کوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0 و 0 0 0 2 و 3 4 او یا هم 00 422 11 22 15.
افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړام یا اقره پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. کلاجان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم جلال آباد لویه لاره بیرته د ترافیک پر مخ خلاصه سوې ده. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د هغه څه په اعتراض کې دا دروازه تړلې وه چې ګواکې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته ول. د پوهنې وزارت ویاندې وویل چې د دې ښوونکو او د معرف د کارکوونکو په خوشې کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده سوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړي په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې خوشې سول. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلی چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشوکچی د وژنې مسؤلیت ورګرځي. او سپینې مڼۍ ویلي چې د یوه نوي فضایي ځواک د جوړولو په هدف طرحې مخته وړي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سېشنبې په ورځ په واشنگټن کې د فضایي چارو په اړه یوه کنفرانس ته ویلي چې تر 2020 کال مخکې د خپلواک فضایي ځواک رامنځته کول ممکن نه ښکاري.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل هر وخت د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د زهرو کاروان 19 پروگرام د خبرونی پاتې برخه جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جیونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې ملګری ملتونه د نشي موادو پر ضد مبارزې لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي. خلومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمې پیښې راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د نشې موادو یو کارخانه ویجاړه شوه. د بدخشان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل د بدخشان پولیسو په کشم ولسوالۍ کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشې موادو یو کارخانه ویجاړه او په دې کارخانه کې 25 کیلوګرامه تریاک هم نیولې دي. په یو بل پیښه کې د بدخشان پولیسو 16 بوتل الکولي مشروبات نیولې چې لارګو ولسوالۍ